از رادیو آزادی مشتاق شنونده عزیز برنامه زیر آسمان کبود هستین. شنونده عزیز، در یک ساعت دیگر در ارتباط به آفت طبیعی بر کشتزارهای کوکنار صحبت میکنیم که به گفته مقامات 70% مزارع کوکنار در افغانستان از بین برده. چه تأثیر این آفت میتونه که در کاهش کشت کوکنار به طور دوامدار در افغانستان داشته باشه و روی راه‌های دیگر این مسئله هم صحبت خواهیم داشت. اما پیش از همه در سر ساعت قرار داریم و شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان.
د افغانستان جمهور ریاست ولس جرګې له غړو غوښتي چې خپل احتجاج پای ته ورسوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره یې سر له اوسه امنیتي تدابیر نیولي دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې به واوري، هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ ښار منګلور کې د هند هوایي چلند د الوتکې له پیښې 8 کسان ژوندي پاتې شوي دي. بشپړ خبرونه ویان معصوم میوند. د افغانستان جمهور ریاست ولس جرګې له غړو غوښتي چې خپل احتجاج پای ته ورسوي. د ولس جرګې غړو نن دوی ته د کابینې د پاتې غړو چې ورته د باور رای ورکړي د نور پیژندلو له امله غلي احتجاج پیل کړ او ویویل تر هغه وخته چې د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه وي ویل سوی، دوی به په خپلو غونډو کې پر هیڅ موضوع هم خبرې ونه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویان احمد یاسی مک هیروي ازادي راډیو ته د وکیلانو د احتجاج په اړه داسې وویل:
بهتر همو است که پارلمان کار خود ادامه بده، مسائل مهم کشوری را به تعویق نیندازه.
شبه داوی چی پارلمان خپل کارونو ته دوام ورکړه، هیواد مهم چاره ونه ځندوی. هغه لیست چې پارلمان ته لیږل کیږي پام او همغږی ته اړتیا لري، او زه هیله لرم چې ولسمشر به دغه کار په یو څو ورځو کې بشپړ کړي او پارلمان ته به ولیږي. له شاوخوا درو میاشتو راهیسې ولس وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې سر له اوسه د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په انزمري بشارینن په کابل کې خبري اعلانات وویل چې ملي پولیسو له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د سولې د ملي مشورتي جرګې په خوندي توګه د جوړولو لپاره خپل تیاری پیل کړي. له بل لوري د کابل د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن احمان خبري اعلانات وویل چې دوی د دې جرګې د جوړېدو په درشل کې د کابل په شمال کې 300 توغندي او د هغو زرو کې نیولې دي. د کابل امنیه کمانډانی وای دغه توغندی د جرګې پر سیمه د تغولو لپاره ځای پر ځای سی وي. ټاکل شوی چې د سولې ملي مشورتي جرګه د رواني اونۍ د پنځشنبه په ورځ لزرنه د زیات قومي مشرانو او مخورو په ګډون په کابل کې پرانیستل سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پامیر الوتکې د پریوتلو له سیمې نه د قربانیانو د راوړلو بهیر په لنډ مهاله ډول درول سوی دی. د دغه وزارت مرستیال جنرال داود ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هوا د خرابوالي له کبله دوی له سیمې نه د مسافرینو د پاتاسونو د انتقال بهیر ځنډولې دي. د ورکول سو راپورونو له مخې تر اوسه پورې د مسافرینو د بدن د غړو له 1.5 نه زیاتې خلتې راوړل سوي دي. د پامیر د هوایي لیکې د الوتکې چې د تیر دوشنبه په ورځ له کندوز نه کابل په لور الوتنه کړې وه د غوروبند او شکردرې ترمنځ د غرونو په لړۍ کې را لوېدلې وه. د ازادي راډیو څخه د افغانستان خبرونه اوري. نړیوال ځواکونه وایي چې په پکتیکا ولایت کې نږدې 40 وسلوال طالبان وژلې دي. په خوست کې د بهرنیو ځواکونو ویان جګړن پلات ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون د اورګون ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړي وایي چې په دغو عملیاتو کې نړیوالو افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په جنوب ختیځو ولایتونو کې د ملي اردو د دریم لیوا ویان ډګروال هوتک د وسلوال طالبانو هغه ادارې رد کړ چې ویلي وو په پکتیکا کې په جلا چاودونو کې بهرنۍ ځواکونو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو نوموړي وویل چې په پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر موټرو د مین په چاودنه کې 3 ملي اردو ژوبل کړي دي. داود افغانستان خبرونه سمي زمونړيوال خبرنور صالحه خلکی سقسي وړت کې.
د نړۍ خبرونه د افغانستان اړوند په یو خبر پیلو. د جرمنی دفاع وزیر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په وستلو کې د هر ډول بیړې پر وړاندې خبرداري ورکړ او ویل دا به په دې هیواد کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو سبب شي. د جرمنی دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ له وی جرمنی ورسپانې هامبورګ اپن بلټ سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل که افغانستان ماتې وخوري پاکستان هم ماتې خوري او پاکستان د اټومي وسلو لرونکي هواد دی. نوموړي زیاته کړه، زه ډیر ناراحته یم چې دا اټومي وسلې د تیرورستانو لاسته ورنشي. جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په ترڅ کې اوس مهال 3500 اسکر لري چې زیاته برخه یې د هیواد په شمالي سیمو کې ځای پر ځای شوې ده. د جرمني خلک له دغه ماموریته خوښ نه دي. دا ازادي راډیو ده. هندي مقامات وایي د دغه هیواد په لویدیز ښار منګلور کې د هند هوایي چلند الوتکې له پیښې 8 کسان ژوندي پاتې شوي دي. ګومان کېږي چې نور 1850 مسافر به په دې پیښه کې وژل شوي وي. دې الوتکې د منګلور په هوایي ډګر کې پر رنوې د کښېناستو پر مهال د باران د اورېدو له امله پر مځکې له لګېدو سره سم اور واخیست او له یوه ځنګل سره ټکر شوه. د هند هوایي چلند 2878 ډوله دغه الوتکه له دوبۍ څخه خوځېدلې وه. سیمه ایز مقامات وایي د الوتکې پیلوټ یو سربیایي الاصله برېټانوی زی ګلوسکیا و چې پر دې کرښې څو وارې الوتنې کړې وې. د یو له هغو ډیرو بهرنیو پیلوټانو څخه و چې د هند په هوایي چلند کې کار کاوه. د ایران د مخالف ګوند یو لوړ رتبه مقام مهدي کروبي د 2009 میلادي کال د جون میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړنۍ کلیزې پر مهال د دغه هیواد پر سخت دریځ قضا او د دې هیواد د پارلمان پر محافظه کارو غړیو سخت انتقاد وکړ. په هغه اعلامیه کې چې د نوموړي په ویبپاڼه کې خپره شوې ده، کروبي دوی دواړه د اصلاح غوښتونکو فعالانو ټکوونکي او د اساسي قانون تر پښو لاندې کوونکي ګڼلې دي. د ایران د مخالف ګوند مشر کروبي انتقاد وکړ چې ولسمشر محمود احمدی نژاد د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې بیا انتخاب شو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کلیزې په مناسبت د اعتراضیه لاریون غږ وکړ. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن آسیا ته د خپل سفر په دوام کې نن په شانګهای کې نړیوال نندارتون یا ورلد اکس وکته. آسیا ته د نوموړي سفر په نړیوالې سوداګرۍ او د شمالي کوریا له لورې د جنوبي کوریا د جنگي کشتۍ د ډوبولو پر لانجې متمرکز دی. میرمن کلینټن د نندارتون په مراسمو کې د متحده ایالاتو او چین همکاري وستایله چې د ګڼو ګډون کوونکو لخوا یې توتر کړی وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د یو 200 کسیز لوړ رتبه هیئت په مشرۍ چین ته سفر کړی، د دغه هیواد له مقاماتو سره به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې هیلری کلینټن له چین څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي چې د خپل متحد شمالي کوریا هغه عمل تقبیح کړي چې د یو توغندي په توغولو یې د جنوبي کوریا یوه سمندري کشتۍ ډوبه او ټول 640 تنه عمله یې ووژله. د ازادي راډیو ده. د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د قرغیزستان پر کورنیو مقاماتو ټینګار وکړ چې د امکان په صورت کې د زر تر زره په دې هیواد کې سیاسي ناکرارۍ پای ته ورسوي. پوتین له میر ټلویزیون سره په مرکه کې د قرغیزستان وضع لنجمنه او مبهمه وګڼله. نوموړي همداراز وویل مسکو پریکړه کړې ده چې له دې هیواد سره نقدي د تیلو د تولیداتو او غلو په برخه کې خپلې بشري او دوستانه مرستې وکړي او په پام کې ده چې د دغو مرستو اندازه نور هم زیاته شي. قرغیزستان له تیر اپریل میاشتې راهیسې چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر کورمانبیګ باقیف له واکه لرې کړی شو، له مخ په زیاتېدونکي بحران سره مخامخ دی. د دغه بحران په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان مړه شول. او وروسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د سومالیا په باب یوه نړیوال کانفرنس کې وویل که نړیواله ټولنه خپلې هڅې دوه برابره نه کړي نو په دې هیواد کې به د سولې راوستو چانس کم وي. خغلی بان چې د ترکیې په استنبول ښار کې د دې کانفرنس د پرانستنې پر مهال خبرې کولې زیاته کړه، په سومالیا کې د سپاد د ټینګولو یوازنۍ لار دا ده چې په دوو برخو کې د سومالیا د حکومت ملاتړ وشي. لومړی په دې هیواد کې د ملي پخلاینې هڅې او دوهم د اړتیا په صورت کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې. په دې کانفرنس کې هڅه کېږي چې په سومالیا کې انارشي پای ته ورسیږي، د کار وړ حکومت رامنځته شي او په ټول هیواد کې اقتصاد وده وکړي. سومالیا چې له ډېر مودې راهیسې کورنیو جګړو ځپلی، اوس د سمندري غلو په اډې بدل شوی چې د افریقا په ښکر کې پر سوداګریزو کښتیو حملې کوي. د ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
قدر منو اوریدونکو، ترشنه آسمان لاندې پروگرام کې مو یو ځل بیا زه عصمت سروان او قادر حبیب هرکلی کوو. د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر وضعیت شخیجو په ورستي ورځو کې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په یو راپور کې وویل چې د یوې نباتي ناروغۍ له کبله به سش کال د کوکنارو تولید په سلو کې له 15 تر 30 پورې کمی، البته د تیر کال په پرتله. د ملګرو ملتونو له دې راپور وروسته د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وویل چې سش کال په افغانستان کې ممکن 80% کوکنار د دې ناروغۍ له امله متاثره شي. له دې سره په یو وخت ځینو کسانو شک څرګند کړ چې ممکن دا ناروغي عمدن او قصدن خپره شوې وي. که هم مقاماتو او همدارس د ناټو ځواکونو مقاماتو دا موضوع رد کړه او ملګرو ملتو په دې هم اندېښنه ښکاره کړه چې ممکن دا ناروغي یوازې په کوکنارو پورې محدوده پاتې نه شي او د افغانستان په تیره بیا په جنوبي ولایتونو کې میوې هم متاثره شي. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت وین ښاغلی زلمی افضلی او د دې وزارت یو پخوانی مقام ښاغلی سید اعظم زموږ د دې سات د خبرونې میلمانه دی او په دې باب زموږ او تاسو قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
بله آقای سروان، قسمی که شما گفتین در این ساعت از برنامه زیر آسمان کبود در ارتباط به شیوع نوع آفت نباتی در کشورهای کوکنار در برخی از ولایت افغانستان که باعث از بین رفتن تقریبا به گفته مخوان بخش اعظم از مزارع کوکنار شده صحبت میکنیم، و آیا این آفت نباتی و طبیعی باعث از این خواهد شد تا کشت کوکنار در آینده هم در افغانستان کاهش پیدا کنه و یا برعکس خواهد بود؟ خب شنونده عزیز، پیش از این که با شما بیاییم و تماس های تلفنی شما را جواب بدیم، به مهمان های برنامه ما میریم. نخست از آقای افضلی میشنویم که این آفت نباتی داشت، آیا شما تانستین تشخیص بدین که چی نوع آفت است و آیا بر سایر نباتات در مناطق جنوب افغانستان تأثیر گذار خواهد بود یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از سوال ما، از سوال شما. دانخواست می خواهیم که سلام و احترامات خدا به تمام هموطنان از طریق رادیو شما برسانم. موضوع بسیار واضح است و وارد از این است که تحقیق مزید صورت بگیره، از خاطر که مرضی که به نام لپدز یا یکی از فنگس های یکی از نام های از فنگس یا فنجی یاد میشه، این کوکنار در ولایت های روزگان، ولایت های هلمند و ولایت های قندهار اینا را به اثر خود آورده که من نفهم که از کدام مقام بلند پایه ای را شنیدین که 70% کمی خواهد به 25% است. این تابل 70%
همیجا چی را داریم؟ من میره براتون بگویم که تا یک شنامه دایمون برشان روشن باشن. جنرال داود موین مبارزه با مواد مخدر افغانستان در یک کنفرانس خبری که صحبت میکرد گفت در 5 ولایتی که بیش از 98% تریاک افغانستان در آنجا تولید میشه، یک آفت طبیعی بیش از 70% مزارع کوکنار از بین برده. این خاص به خاطر از اینکه برشنوندان بود.
خب این فکر میکنم که جنرال صاحب محمد داود گفتن و نظر به چون قواتایشان در اونجا فعالیت داشتن و از نزدیک بازدید میکردن. ما دو قسم سروی داریم، یک ستلایت، یک سروی ستلایت میجنریس و یک سروی خود که افراد و اشخاص ایر تشخیص میکنه و به تصویب و تصدیق میرسانه که از طرف سازمان ملل است. البته ما در اینجا تا به حال دمیل عزیزی که ما صحبت میکنم افراد و اشخاص ما یعنی سرویرا در این راستا کار میکنه تا ارقام به دست بیارن. ما سخنای محترم جنرال صاحب محمد داود رد نمی کنم، البته اونا هم خود نگرانی های خود داشتن و از نگاه خود باید سخن بزنن، اما تا جایی که ما 25% گفتم تا به حال ما ببینید که ماه میستک و در می ما بعد از تقریبا بعد از چند ماه ما انوال پاپی سروی یعنی نتایج اعلان سروی عمومی مبارزه با مواد مخدر یا عمومی کشت خاشخاش میکنیم، خیلی چگونه ما میتونیم که وضعیت پیش از پیش ارزیابی کنیم و در یک ساعت یا دو ساعت وقتی که مرض علیه کشت خاشخاش بیاید باز ما به علیه ارزیابی برسیم. من فکر میکنم که تا جایی که جنرال سپه محمد داود تذکر دادن امکان داره که چون قواتایشون در اونجا هستن تحلیلا امو تذکر خود داده باشن، اما ما ایره تا جایی که ما تحلیل کردیم 25% میبینیم بدون شک کشت خاشخاش یک چیز غیر قانونی، غیر انسانی و غیر اسلامی میباشه و اثرات خود داشت.
کوروادان بیا هم تاسو ته درځو سید اعظم صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ ځینو د دې مرض خبر له اعلانېدو وروسته دوه ډول دوله خبرې وشوې. یو شمېر کسانو ویل چې له دې سره به په افغانستان کې د مخدره موادو اندازه کم شي، او یو شمېر نورو بیا ویل چې نه، د مخدره موادو بیې به ورسره لوړې شي او برعکس نتیجه به ورکړي، راتلونکي کال به لا ډېر بزګر وهڅیږي چې لا زیات کوکنار وکړي. تاسو څه فکر کوئ دا ناروغي به څه ډول اثر ولري؟
ډیر زیاته مننه. زه در هر څه د مخه خپل ګران همکار ښاغلی افضلی صاحب او همدارز تاسو او ستاسو د رڼو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دغه کوم مرض چې راغلی دی، فکر کوم چې مرض به وي دا د افغانستان و هغه بزګرو ته چې کوکنارې کری او د کوکنار د ډیر مجبوریت د لاسه د کوکنارو د کرولو د لارې د خپل ژوندانه اړتیاوې پوره کولې، هغو دپاره به یو غټه ضربه وي، او د دې تر څنګ د افغانستان په عمومي اقتصاد کې ته به ډېر منفي پایلې ولري، او د دې تر څنګ به دا خصوصا په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي او دغه مرض هلته راغلی دي، د بې امنیتیو سره به لا ډېر مرسته وکړي، یعنی امنیت به خراب سي. ولې په دې چې هغه بزګر چې پخوا خپل معیشت یې د کوکنار د کرول د لارې تامینوي، هلته کوم بدیل کار او د ژوندانه د اړتیاو د پوره کولو دپاره کمبل زمینه او فرصت ورته مساعد نه دي، نو دی وزنی لار ده چې هلته به د مخالفینو د صوبو سره یو ځای کیږي او یا به هم د حکومت سره د ملیشو په توګه دریږي. خو په هر صورت د جنگ او جګړو د بیا امنیتی ته به ډیره زمینه مساعده کی، او زه فکر کوم چې دغه کم غبرګونونه چې سوي دي او یا کم اټکلونه چې سوي دي چې مخدره مواد به کم سي او یا به قیامت لوړ سي، زه فکر کوم دا دواړه سي دي. ولې په دغه برخه کې زه موافق نه یم چې ګڼې بزګر به دې ته واڅول سي چې لا ډېر کوکنار وکړي. ولې په دې چې سږ کال د دغه مرض له امله کښتونه له منځه ځي، یوازې هغه کسان ګټه ترلاسه کوي چې غټ قاچاقبران دي او د په خپلو ګودامونو کې په ډېر اندازه کوکنارې ساتلي دي. بې له شکه هغوی به لا هم چاغ سي، لا ډېر به ګټه وکړي، او کېدای سي چې د قیمتونو د لوړوالي د سبب څخه ډیر زیاته نفع یوسي. ولې بزګر به خوار سي، لا به متکی په قاچاقبر سي، او زه فکر کوم د دې ژوندانه به لا ډیر خراب سي، او د یو اسیر په توګه چې دا اوسم دي د اسیر په توګه د قاچاقبرو په لاس کې دي، او د هغه قاچاقبرو چې هم پیسې لري، هم ځواک لري، هم اړیکې لري، د هغو په دام کې به لا ټینګ ونښلي او دی بلا خوارسی.
بله، تشکر ازم صاحب. خب پیش از اینکه به شنونده های ما بریم، برشان شماره تلفن هم میگیم، یاداش کنن شماره تلفن، و یک سوال از آقای افضلی داریم، باز پس به شنونده های ما بریم. شماره تلفن ما در کابل 0799-203-540 و 0700-822-755. میشه که آقای سروان شما هم تکرار کنیم؟
بله، زبه هم مرتبه پر کابل که 0799 203-540، بیا وایم 0999 203-540، او بیا هم 0900-822-555. یو نړیواله نمره به مرته ووایم، 0000-22-112-141.
بله، خب آقای افضلی شما چی فکر میکنین که امی آفت نباتی یا آفت طبیعی اگر بگوییم که برکزدارای کوکنار آمده، چی عکس العمل را به همراه خواهد داشت؟ یعنی چی پیامد را به همراه خواهد داشت اگر به جای عکس العمل بگوییم؟
تشکر از سوال شما. طور که قضیه بسیار روشن است، آفات نباتی مشکلات بی امنی را و بسیار زیاد مشکلات دیگر را خواهد و بهره آورد، از خاطر از اینکه قاچاقبرای مواد مخدر پیش از پیش پول پرداخت کردن در مختلف ولایات افغانستان، برای دیاکین افغانستان، هم در هلمند، هم در ولایت روزگان و هم در ولایت قندهار. وقتی که اونا بر میگردن و میخواین مواصلات خود پس از دیقان و پول که اونا پرداخت کردن، طبیعی است که دیقان امو مواصلات از اونا را ندارن و اونا با یک تهدید مواجه میشن. در اینجا من یک پیشنهاد دارم، پیشنهاد ما این است که دیقان ما در یک تهدید وجود داره، باید پلیس ما، باید تمام نیروهای امنیتی و کشفی ما با حمایه قوت‌های بین‌المللی باید به حمایتشان بره و امرایشان کمک کنه تا قاچاقبرا اونا را زیر تهدید نگیره. همین لحظه‌ای که من صحبت میکنم، من فکر میکنم که زیر تهدید اونا قرار خواهد گرفت و خواهد داشته باشن دیگه. از خاطر از این یک آفت نباتی مشکل را خواهد با عبور خواهد آورد که از این طریق ما دو هدف میتونیم که برقرار داشته باشیم و یا اونا را نیست و نابود بسازیم. یکی که قاچاقبرای مواد مخدر وقتی که از خاطر حاصلات خود میه یا از خاطر عظیم یا آگاهی کم دارن در از خاطر ای آفت، ما میتونیم که اونا را نشاندهی کنیم و اینا را به پنجه قانون بسپاریم و امنیت دیخوان خود برقرار بساتیم و یک حمایه که از دولت به یک صورت گفته میشه که رفته او حمایت پس برقرار از طرف دیخوان ما را داشته باشیم. بر صورت یک چیز بسیار واضح است که کشت خاشخاش غیر از این که بیامنیتی، بیادالتی و مشکلات امنیت به عبور بیاره، دیگه هیچ قسم فایده به مردم افغانستان، به دنیا و نه به هیچ فرد
شمی دخانایی که ای کوکنار آل کشت کردن، دخانایی به بزاعت میگیم، اینا با مشکل اقتصادی حتما روبرو میشن. خب پیش از اینکه در این مورد بازم صحبت کنین آقای افضلی، شنوندای روی خط داریم که تماس های اینا قطع نشه، حتما سوال های دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله یه قطع شویده یه بودی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، سردار محمد صاحبی است. سلامت تو سی.
اول سلامت دغه مرس خدایی ده، دغه خدایی مرس مونږ د مسلمانان ټول په صبر تیرو، د صبر مها پر حال تخي یار وخت خو د دغه ضربه ټوله والی ټولنه ته ملل متحد ته او امنیت شورا ته ورسېدله دا ضربه، ځکه سالوان صاحب چې مونږ اتینو یوه کیلو په یو لک روپۍ باندې قیمت درلوده، او چې کوم وخت کې هغه مواد چې د خارج نه ورته راغلل شول او هغه مواد چې د خارج نه ورته راغلل یوه کیلو څلور لکه روپۍ ته ورسېدله سارمان صاحب، نو ته خپله قضاوت وکړه چې دا هغه قاچاقبران کو چې مزید سچې تي، ځکه هغو ذخیرې ورسره تلي، هغه کوم ځای ته ځي، هغه څوک وړي، او هغه لخوانه چې هغه مواد یې ورته راځي، دا د مونږ افغانستان ته هغه څوک ته وړي، دلته څوک خرڅوي او څوک یې اخلي. وسلام.
بله سلامت وسه. بله ویدون که نلرو افضلی صاحب مختردی چه تاسی دی پوشن دی جواب ورکی، یو بله ویدون که امدارو وارم چه اول زیاد تا ویدون که تا نا تلفن قطع شویده میروانی او که افضلی صاحب دو دی سرگندوانو پا حق لستاس تبصیرات سره.
پدې کې شک نشته لکه څنګه چې سردار محمد صاحب وویل، د خدای مرز دی، البته طبیعت دغه پرسه وي چې د خوشحاله زړه په خوشحالي سره وایم چې د طبیعت هم زموږ سره دی، در العالمین پر رضا سره به خدای تعالی د بوټي په صورت عموم د افغانستان د نامه څخه لیرې کې تر څو موږ دغه بدبختي او دغه د عوامل څخه خلاص او دغه د بدنامۍ او هغه تور لکه چې د افغانستان پر نامه باندې دغه جنجال څخه خلاص. پدې کې شک نشته چې بعضی قاچاقبران به د دې فوق العاده فایده اخی او غزه خیر چې د ملک د باندې ایجاد کړی دی، هغه وخت چې دوی د تقاضا په شکل باندې هغه خرڅوي او خپل هغه ناوړه استفاده، یعنی خپل ناوړه استفاده یا د خرڅونکو پیسې باندې کوي، د دې څخه ډېر زیات پیسې ترلاسه کوي. بعضی قاچاقبر په دې کې صدمه ویني چې هغه په شکل د انتحاري حملو، په شکل د امنیتي حادثاتو باندې مخ کیږي. کو ګورو ما اولین تحلیل په هغه ورځ وکړ چې کوم وخت در راپور را ورسیدی، ما ویل که تاسو مطبوعات تعقیب کړی، ما په ای پی کې دا شی ویل، په اسوسییټډ پریس کې، په مصاحبه کې، چې دغه قیمت به دغه د کوکنارو دغه افات څخه چې راغلی دی او دغه مرض څخه راغلی، دا به پورته ځي چې بعضی قاچاقبران په دې کې په مختلفو عملاتو باندې لاس پورې کوي، چې اولین ځل یې مشتوز اولین عمله په درلامان کې وسوه، بیا دغه رقم په بګرام کې عمله وسوه، چې دا ګرد یو بل سره رابط لري. زه نه وایم چې کوم ثبوت شواهد مستقیمه د دې په حساب کېسته هم د فساد هر ورقه چې واخو د فساد هم هر نوم چې واخو په هغه کې د نشې کو د نشې توکو د قاچاق کې قسم لاس پوشه کېسته نو تهدیدات که څه هم بزګر په لومړی ځل
افضلی صاحب په دې برخه کې وایي دولتي چارواکي هم په دې کې لاس لري پر لپسې د راپورونو خبرې شي بیا بیا ویل کېږي
دا نه پوهېږم چې دغه څوک وایي چې دغه دولتي چارواکي څوک دي د کوم ځای دي خو د مطبوعاتو څخه اورو چې دولتي چارواکي دي لطفا دي څوک وایي چې دغه مطبوعاتي چارواکي یا احمد یا محمود وو وخت چې یو څوک وګوري د قاچاقبر تعریف په دې معنی نه دی چې تاسو وایي چې قاچاقبر سروان سب ډېرې واضح خبر دی او قانوني خبره کوم که غلط یم تاسو وضاحت پوښکې راکړي قاچاقبر ته تر هغه وخته پورې قاچاقبر نسو ویلی تر څو چې محکمې څرندوالۍ خپل هغه تصویب نه وي ورباندې رسولی نو وخت چې وایي چې احمد یا محمود یا قاضي یا دا یا هغه قاچاقبر دی هغه باید د یو دعا په شکل باندې نه کیږي دولتي چارواکي بیچارهګان همدا اوس موږ تقریبا د نشه توکو د اړولو په پروسه کې موږ تقریبا لس نفره پولیس د نشه توکو په وړاندې مبارزې په چوکاټ کې د لاسه ورکړي دي چې د دې نور معلومات به زمری بشري صاحب تاسو ته چې د کورنۍ چارو محترم د وزارت ویاندې تاسو ته به درکړي ولې هغه د دوی وظیفه ده او د کورنۍ چارو محترم مهنیت به تاسو ته درکړي د نشه توکو په وړاندې مبارزې په هکله البته تر کوم ځای چې زموږ د نظارت وظیفه محدوده ده باید تاسو ووایم چې په دې کې هم علماو قرباني ورکړې ده هم بزګرو قرباني ورکړې ده وګورئ د 2016 میلادي کال څخه سید اعظم صاحب دلته ناست دی هغه وخت لندن کانفرنس وسو او د نړیواله په نړیواله سطح باندې دغه ستراتیژي په تصویب ورسېدل چې موږ په تدریجي شکل ویل کپ یعنی په کلي شکل نه شو کولای په تدریجي شکل باندې دغه ناوړی بوټی ته موږ د پایتکه ایردل چې په 2016 میلادي کې شپږ ولایت په 2001 میلادي کې دیارلس په 2008 کې اتلس او په 2009 کې شل
ولایتونه شمیر په لحاظ کم شوی دی لیکن د تولید د مقدار په اندازه مثلا کوم ټنه چې په
تولید کې هم کم سي دی سروان صاحب قند په تولید کې هم کم سي دی کته سره پورو ته وګورئ د ملګرو ملتو په 2008 میلادي کال کې موږ تقریبا 8% په تولید کې کموالی درلودي په 2009 میلادي کال کې موږ 10% درلودي او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په 2010 میلادي کال کې پرته د قندار په نور ولایتو کې به د تولید کچه صفر راځي لومړی ځل هلمند چې 2% هم په تولید کې هم په کښت کې کمی په شکل راغلی دی چې د والی صاحب د ښه ابتکاراتو د ښه کارو د عمله په دغه رقم بعضې نګرانیان چې موږ لرو په بعضې ولایتو کې هغه مو په مطبوعاتو کې براز کړي دي چې بعضې والیان دي چې کار نه کوي یا ولې نه کوي خو هغه د دوی خپل نظر دی یا خپل دلایل دي یا خپل دغه دي چې هغه ته نه غواړم چې زه کور ورکړم اما کم خبره چې د پیسو ده په دې کې هیڅ شک نشته زه تاسو د اوستي کې ډاډ درکوم چې حملات په ډیر زیات سي مشکلات په ډیر زیات سي په اصطلاح د هندي ګینګ وار چورته وایي یعنی چې هغه مافیایي جنگ چورته وایي چې یو مافیا ډیر فوق العاده فائدہ ځنی اخلي او یو مافیا ډیره کمه فائدہ ځنی اخلي دا ما به سره دي چې د دې بایس بدا کړي چې موږ بیگونه افسران موږ بیگونه ملکی خلک په دې کې تلفات ویني د دې مشکلات څو هم بیا هم پر نړیوالو ځواکو باندې زه راخ کوم او موږ په مشترک جلساتو کې پر دې باندې راخ کړي چې هغه سیمو ته ولاړ شي او بزګرو ته امنیت راوړي ترڅو موږ دغه مشکل څخه په صورتي مو خلاصو
تشکر آقای افضلی سید اعظم صاحب شما چی فکر میکنین آقای افضلی میگن که نیروهای امنیتی افغان و بین المللی به خاطر محافظت از دهقانایی که با مشکل و تهدید قاچاق برای مواد مخدر روبرو میشن بشتابن در این حال مسئله عاید و دخل همیجا مطرح است این دهقانا میگن که با مشکلات اقتصادی روبرو میشن و نمیتونن که یک وقت نان به خانوادهشان تهیه کنن در این زمینه باید چی کارهایی شود صاحب؟
بسیار زیاد تشکر من فکر میکنم که اگر واقعا قوات امنیتی افغانستان و در مجموع دولت افغانستان میخواهد که با دهقین کمک کرده باشه از بین بردن مزارع کشت کوکنار باید به صورت کل متوقف بسازه مگرم در صورتی که زمین های دولتی که غصب شده و یا کسایی که مثلا یک اندازه معین تعیین شده فرض مثال بیشتر از 50 جریب یا بیشتر از 20 جریب یا بیشتر از 100 جریب زمین کشت میکنن اونمو زمین ها را میشن که اینا تشخیص کنه و کشتایشان از بین ببره ولی متبقی به صورت عموم اینا باید از بین بردن کشت کوکنار از بین ببره و متوقف بسازه و فکر میکنیم بهترین کمکشان خواهد بود. دلیلشان براتون میگم. وقتی که اکثر اوقات از بین بردن کشتزارهای کوکنار در زمان صورت میگیره که کشتزارها آماده حاصلدهی میباشه، دهقین سرمایه گذاری کرده میباشه، برای پلیس و مقامات محلی از قبل عقداری کرده میباشه به خاطر اینکه کشتارشان اجازه بده و در این زمان یک امید